السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخیوي د خبرونه هم په لاندو خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په روان 2022 کال کې له 1,15,000,000 کسانو سره د خوړو اضطراري مرسته کړې ده. د دغه ادارې د افغانستان څانګې پرون ناوخته د کورنیو نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه ټویټ کې ویلي دوی روان کال خلکو ته د تغذیې او معیشت ملاتړ هم برابر کړی. د کابل شهزاده سرای د صرفانو ټولنې ویاند وایي د طالبانو حکومت د مشرانو لخوا دوی ته د دوی د ستونزو د هواري تر ډاډ ورکولو وروسته نن په ټول افغانستان کې د صرافۍ مارکیټونه پرانیستي دي. عبدالرحمن زیرک ازادۍ راډیو ته وویل چې سبا به د دوی مشرتابه د طالبانو حکومت د مالیې له وزارت او دغه راز د افغانستان بانک له رئیس سره هم د صرافانو د ستونزو په اړه خبرې وکړي. په افغانستان کې صرافانو پرون سراسري اعتصاب کړی وو او خپل مارکیټونه د دې لپاره بند کړي وو چې ویل یې طالبانو پرې نوي او سخت بندیزونه لګولي دي. د پاکستان د روغتیا څنګه وای په شمالي وزیرستان کې یو بل ماشوم ګزرن وهلی دی. دا په دې سیمه کې په تیرو دریو اونیو کې دریم ماشوم دی چې په پولیو وایروس اخته شوی. د پاکستان د روغتیا څنګ نن په یو بیان کې ویلي چې په اسلام آباد کې د روغتیا مرکزی ادارې لابراتوار د میپر 15مه د میرانشاه په یو کلن ماشوم کې د پولیو وایروس موندلی دی. په دې هیواد کې سږ کال د پولیو درې پیښې شوي چې درې واړه په شمالي وزیرستان کې ثبت شوي دي. افغانستان او پاکستان په سیمه کې هغه هیوادونه دي چې د پولیو وایروس ریښې پکې پاتې دي. او د هند په غوره لیګ کې نن ډیلی کیپیټلز او پنجاب کینګز لوبډلې لوبېږي. دا لوبه د ممبئی په ډیل پټیل لوبغالي کې د افغانستان په وخت ماښام 6:30 بجې پیلېږي. د ډیلی او پنجاب لوبډلو د هند غوره لیګ په سګنی فصل کې 12 لوبې کړې دي چې دواړو یې خپلې 6 لوبې ګټلې دي. دواړو لوبډلو ته د دې لوبې ګټل ځکه مهم دي چې بایلونکي یې په لیګ کې له مخکې تاګه پاتې کیږي او ګټونکي به یې د مخکې تاګ فرصت پیدا کوي. د هند غوره لیګ په سږ کال کې تر دې دمه ګجرات تیاتنز مخکښ لوبډله ده چې درې افغان لوبغاړي هم ورسره. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د نړۍ وو سترو صنعتي هیوادونو افغانستان کې پر بشري وضعیت اندېښنه ښودلې. دوی له افغانستان نه د ترهګریز ګواښ ویره هم لري خو طالبان ډاډ ورکوي.
افغانستان خاوره د چا په ضد نه کارول کېږي او زموږ لپاره هیڅ هیواد تر هم ستونزه نه وي. د مورد موجودي
نړیوال ولې د افغانستان وضعیت ته اندېښمن دي؟
کچیرې دنیا په یو خوا روان وي او طالبان لکه څنګه چې بل خوا روان دي، دا طبیعي دی چې د نړۍ غبرګونونه راپاروي.
د صرافانو ټولنې خپل کاري اعتصاب پای ته رسولی.
ټول هغه ستونزې چې د جوازونو خرابې کول د افغانستان بانک سره لرو، نمایندګانو په مابین به په مشترک ډول باندې حل کیږي.
نور راپورونه هم شته او دا به هم واوري چې د اوکراین پوځ د روسیې د نویو حملو ځواب ته په تیاریو بوخت دی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خراغلي د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنې. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو سازمان یا G7 په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو سره پر روان چلند سخت اندېښنه ښودلې. G7 ډلې د خپل غونډې په پای کې په یو اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې هر څه ژر د ښځو د اجباري حجاب فرمان لغوه او تر خوا یې لشپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړي. د دې هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او د اروپایي ټولنې استازي دا هم ویلي القاعده د عایشه ورسره تړلې ډلې لا هم په نړیواله کچه یو ګواښ دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د نړۍ وستر اقتصادي هیوادونه په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو، ښځو، مذهبي او قومي لږکیو سره د طالبانو په چلند نیوکه کوي. دی وډله چې د بهرنیو چارو وزیرانی په جرمني کې راټول شوی وو د خپلې ناستې په پای کې یو خبره کړې اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې څومره ژر چې کیږي د شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو د مخنیوي له پریکړې په شاشي او تر خوا د اجباري حجاب په اړه خپل فرمان لغوه کړي. دا ډله په طالبانو غږ کوي چې د ټول شموله حکومت د قانون حاکمیت او مدني ټولنې لپاره د معنا لرونکو هڅو سره د اوږدمهاله ټولنیز، اقتصادي او سیاسي ثبات لپاره اړین کارونه وکړي او تر خوا د ښځو او نجونو زده کړو په ګډون د دوی حقونه خوندي کړي. د نړۍ د پرمختللي اقتصاد دوه هیوادونو په اعلامیه کې زیاته شوې. دوی په افغانستان کې د ټولو لوریو د دوامدار سیاسي ګډون او ټول ګډون حکومت په نشټوالي، ناوړه اقتصادي، بشري او ټولنیز وضعیت او په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو د شتون په اړه اندېښمن دي. جیو ډلې په افغانستان کې روان تاوتریخوالی هم غندلی او زیاتوي. تکراري ترهګریز بریدونه د نورو په منځ کې قومي او مذهبي لږکي په نښه کوي او تر خواهی د افغانستان له خاورې د نړۍ نورو هیوادونو ته هم ګواښ متوجه دی. کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، برېټانیا او امریکا پرون په خپله ناسته کې پر دې هم ټینګار کړی چې د تیر کال د اګست له 15مې وروسته واک ته د طالبانو له رسېدو راهیسې القاعده، داعش او ورسره تړلې ډلې لا هم د نړۍ هیوادونو ته یو جدي ګواښ دی. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي افغانستان د نړۍ د هیڅ هیواد لپاره ګواښ نه دی.
افغانستان خاوره دی چې په ضد هم نه کارول کېږي او زموږ لپاره هیڅ هیواد ته هم ستونزه نه وي.
د نړۍ وو سترو اقتصادي هیوادونو ترهګري هم غندلی او ژمنه یې کړې چې د مخنیوي او ورسره د مبارزې لپاره به خپلې هڅې او مرستې نه سپموي. د جیو ډلې ټینګار کړی چې د تروریزم ضد ټول اقدامات باید د نړیوالو قوانینو سره سم وشي او هغه فکټورونه باید په نښه شي چې د ترهګرۍ د تمویل سره مرسته کوي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا، پینټاګان او ځینو نورو هیوادونو هم ویلي وو طالبانو واک ته له رسېدو وروسته هم له القاعده ډلې سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو سازمان یا G7 په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو سره پر روان چلند سخته اندېښنه ښودلې. نړیوال ولې د افغانستان وضعیت ته اندېښمن دي؟ همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په پیل کې د ښځو له فعالې ظریفې غفاري نه کړې.
په ټوله کې نړۍ د یو کلی مثال لري. کله چې په یو کلی کې اوسېږي نو طبیعي دی چې دغه کلی ټول هغه انساني او بشري او اصول او قوانین به یو بل سره مني چې هلته پلي کېږي. نو که چیرې دنیا په یو خوا روان وي او طالبان لکه څنګه چې په بل خوا روان دي، دا طبیعي دی چې د نړۍ غبرګونونه راپاروي. او د دې سربېره کله چې بیا طالبان د نړۍ نه بیرته د همکاري غوښتنې هم کوي، بل خصوص د ښځو د حقونو لپاره، د مکتبونو د نه خلاصون، د پانتونونو پاغ ډېری شمېر انسټیټیوټونه لا هم غیر فعال دي، د دې تر څنګ د ښځو لپاره کاري اسانتیا او زمینې برابرول. دا د افغانستان د 50% نفوس غیر فعال ساتل، دا په خپل یعنی هغه بشري ناورین دی چې نه یوازې دا چې نړیوال، بلکې ورو ورو خپل افغانان به هم غږېدو ته را مجبوروي او پاسېدو ته به را مجبوروي.
طالبان فکر کوي څومره دغو اندېښنو ته پام کوي. په ظاهره دغو اندېښنو ته چې د حجاب په اړه تازه ښکاره شوې نړیوال وښوده، طالبانو ډیر جدي غبرګون وښوده، ویل چې دا کورنۍ موضوع ده، نړیوال باید په دې کې مداخله ونه کړي ځکه د افغانستان د عنعناتو او کلتور موضوع ده. دوی وویل
ګوري که د افغانستان د عنعناتو موضوع راځي او هغه فرمان چې دوی واقعا کړي، هغه عمومي فرمان چې دوی خپور کړ، په هغه فرمان کې واضح ویل شوي دي چې تور رنګه حجاب او یا هم دا چې چادري د حجاب بهترین انواع دي. نه خو چادري زما فرهنګ دی او نه هم تور رنګه حجاب زما فرهنګ دی. زما فرهنګ خو هغه ګڼ کمیس او رنګه خایسته ټیکری دی. بل خبره دا دی چې کچیر بیا وایم، کله چې ته په یو نړۍ کې اوسېږي او د نړۍ له خلکو نه ته د خپل د خېټې مړول لپاره پیسې غواړې، نو بیا دغه نړۍ د اصولو په اساس باید ژوند وکړي. دا طبیعي
دی چې راپورونه شته چې طالبان ممکن راتلونکو ورځو کې د ښوونځیو په اړه کومه پریکړه اعلان کړي. تاسو ته څه داسې راپورونه خبرونه در رسیدلي؟ ځکه تاسو د مسایلو نږدې څاري.
طالبان تر دې دمه هیڅ نو قانع کننده دلیل د دغه مکاتبو د تړلو لپاره حداقل اقل موږ هم ولستندې وړاندې کړي. نو طبیعي دی دوی کچېرې دغه شي ته ادامه ورکړي، دا به د دوی نه یوازې دا چې د نړۍ سره د دوی د پریکړو سبب وګرځي، بلکې په افغانستان کې دننه به ولسونه دې ته مجبور شي چې راپاسېږي او د دوی په خلاف غږ پورته کړي.
کور ودان روسي پښتنه کوم میرمن غفاري دغه د G7 هیوادونو د ترهګریز ګواښ د احتمال په اړه هم اندېښنه ښودلې. دوی ویلي چې په سیمه کې د القاعده او داعش ویره لا هم شته. دا اندېښنې څومره په واقعیتونو ولاړې دي؟
ګوري ترهګری حرکتونه او یا هم د جګړې د نوي څپې لپاره پیل واضح شتون لري. مونږ تاسو وینو چې نه یوازې داخلي کړۍ چې لګکې چې اوس لګیا دي په جګړو باندې په مقاومتونو باندې، بلکې پاکستاني الوتکې په افغانستان کې بمباردونه او کاوغوی واضح وویل چې دوی دلته ترهګریز بریدونه لپاره زمینه سازی کړې. دغه شیان دي چې واضح د دې سبب د دې مثال ګرځېدی شي او واضح دا ثابتولی شي چې افغانستان بیا یو بل د جګړې سپې ته تلونکی دی. او دغه جګړه که چیرې طالبان په دغه رقم چې اوس روان دي روان واوسېږي، نو د دې بلې جګړې لوی لامل به پخپله طالبان.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. د ښځو فعاله ظریفه غفاري وه چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
نولس اشاریا اته
څلوروشت اشاریا اته
او یو دیرش اشاریا شپږ مترو اوریدلای شئ.
پر رادیو سربیره زموږ خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم اوریدلای شئ. آدرس دی ازادي رادیو ډاٹ کام. د صرافانو سراسري ټولنې په افغانستان کې خپل کاري احتساب پای ته ورسوه. دوی پرون په ټول هیواد کې مارکیټونه په دې اعتراض بند کړي و چې په خبره یې طالبانو نوي او سخت شرطونه پرې وضع کړي دي.
وروسته له هغې چې پرون په ټول افغانستان کې د اعتراض په ډول د صرافۍ مارکیټونه وتړل شول، د افغانستان د صرافانو د سرتاسري ټولنې ویاند وایي د طالبانو حکومت دوی ته د ستونزو د هواري ډاډ ورکړی دی. عبدالرحمن زیرک ازادي راډیو ته وویل چې نن د صرافۍ مارکیټونه پرانیستي دي او تمه ده چې سبا د دوی مشرتابه د صرافانو د ستونزو د هواري په تړاو د طالبانو حکومت د مالی وزارت له سرپرست، د افغانستان بانک له رئیس او نورو اړوندو مسؤلینو سره خبرې وکړي.
وازونو خرابې ته باندې د افغانستان بانک سره لرو. سبا د سیشن بیا فورت به د وزیر صاحب مالیه، رئیس د افغانستان بانک، وتاق تجارت، وزارت تجارت او د صرافانو د چیلې د نمائندګانو تر مابین به په مشترک ډول باندې حل کیږي او د پای ټکی به شروع کیږي.
پرون په ټول افغانستان کې د صرافۍ مارکیټونه تړلي وه. ښاغلی زیرک ازادۍ راډیو ته ویلي وه چې ستونزه صرافانو ته د جوازونو د ورکړې په برخه کې په وضع شویو شرایطو کې ده. د نوموړي په خبره په صرافانو وضع شوي شرایط داري چې هر صراف باید د خپل فعالیت په بدل کې 15 میلیونه افغانۍ تضمین د افغانستان بانک ته ورکړي، 2 لک افغانۍ د کاغذي جواز بیا تحویل کړي او 50 میلیونه افغانۍ د خپل کاروبار لپاره پانګه وخی. زیرک ازادي راډیو ته وویل چې د دې شرایطو پوره کول د ډیرو صرافانو په وس نه دی پوره. د یادونه ده چې له دې وړاندې هم د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي کمیسیون د طالبانو په مشرۍ د افغانستان بانک او د صرافانو ټولنې ته لارښوونه کړې وه چې په دې اړه د یاد بانک په طرحه له سره کتنه وکړي. د افغانستان د صرافانو د سرتاسري ټولنې ویاند عبدالرحمن زیرک پرون ازادي راډیو ته دا هم ویلي وو چې د صرافانو کاربندیز په هیڅ ډول د طالبانو له حکومت سره د مخالفت په معنی نه دی، بلکې د ده په خبره دا د هر صراف حق دی چې د خپل کاروبار لپاره د مشروع غوښتنو غږ پورته کوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د اوکراین پاوز نن بیا هم د دې هیواد په ختیځ کې د روسیې د نوي حملو لپاره د تیاری په حال کې دی. په همدې حال کې ناتو ویلي چې اوکراین د روسیې په وړاندې جګړه ګټلې شي.
د اوکراین پاوز وایي چې د دې هیواد د دوهم لوی ښار خارکیف په شاوخوا کې د روسي ځواکونو د حملو د شنډولو عملیات د پیاوړي کېدو په حال کې دي. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت سلاکار وادیم دینیسینکو وایي که څه هم نن سهار وختي په خارکیف ښار کې د روسي الوتکو د هوایي حملو اړوند د خبرتیا زنګونه کړنګېدل، خو د ده په وینا اوکراینی پوځیانو په شمالي جبهه کې پرمختګ کړی او حتی د روسیې سرحد ته نږدې شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون ناوخته په یوه وینا کې وویل چې د دې هیواد پوځ په دونباس کې د روسیې د نویو حملو د شنډولو لپاره د تیاری په حال کې دی. زلنسکي زیاته کړه اشغالګران لا هم نه غواړي دا ومني چې پر هغه سړک روان دي چې د بیرته راتګ لار نه لري. د اوکراین د ولسمشر یو مرستیال الکسی اریستوویچ ویلي د اوکراین د پوځ له دفاعي اقداماتو وروسته روسیې خپل ځواکونه له خارکیف څخه ایستلي او دونباس ته یې استولي دي. نوموړی زیاتوي هغه سرتیري چې په شاتګ یې کړی په ختیځ کې د لوهانسک خواته استول شوي دي. په همدې حال کې د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ ویلي چې دا جګړه هسي چې روسیې غوښتل پر مخ نه ځي. ښاغلی ستولتنبرګ پرون د دې ټلوالې له جګپړو ډیپلوماتانو سره په برلین کې د کتنې پر مهال وویل اوکراین دا جګړه ګټلی شي او د ناتو غړي باید د کیف پوځي ملاتړ ته دوام ورکړي. له بلې خوا ناتو په پام کې لري چې نن ناوخته په استونیا کې پوځي تمرینات پیل کړي. دا د ناتو تر ټولو پراخ تمرینات دي چې دوه اونۍ به دوام وکړي او د فنلند او سویډن په ګډون چې د ناتو غړي نه دي د لسو هیوادونو 15,000 سرتیري به ګډون پکې وکړي. فنلند او سویډن پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د یو تاریخي اقدام په ترڅ کې پرون تایید کړه چې غواړي د ناتو غړیتوب ترلاسه کړي. همدارس د اروپای ټولنې د 28 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن په بروکسل کې په خپل غونډه کې د اوکراین د وضعیت او پر روسیې د بندیزونو په اړه بحث وکړي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا به هم په دې غونډه کې حاضر وي.
اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې په ورزشي مسالو ته میګو. په ننګرهار کې د محصلانو ترمنځ کرکټ شل اورا مسابقې پیل شوې دي. چارواکي وایي چې دغه مسابقې به 8 ورځې دوام وکړي.
د ننګرهار کرکټ بورډ په دې ولایت کې د پوهنتونونو د زده کړیالانو ترمنځ د کرکټ شل اوریزه سیالۍ پیل کړي. د دې ولایت د کرکټ بورډ اداري سرپرست نعمت عالم وایي دا سیالۍ چې د زده کړیالانو د تشویق په موخه پیل شوي و ورځې به دوام وکړي او اته لوبډلې به پکې ولوبېږي. نوموړی وایي
ننګرهار دولتي پوهنتون په شمول د اوو خصوصي پوهنتونونو ترمنځ ټورنامنټ پیل شو چې ټولټال پکې اته لوبډلې یعنې پوهنتونونه ګډون کوي. په دې ټورنامنټ کې دغه اته لوبډلې په دوو ګروپونو ویشل شوي دي چې هر ګروپ کې څلور لوبډلې دي. په خپل ګروپ کې اچکې بهر لوبډلې درې لوبې ترسره کوي او دغه شان بهر لوبډلې سیمې پلن تلاب پیدا کوي. د دغو لوبونو زموږ هدف داخلي کرکټ پیاوړتیا ده.
په ورته وخت کې د خصوصي پوهنتونونو استازي هم د دې لوبو له پیلېدو خوښ دي. په ننګرهار کې د الفلا خصوصي پوهنتون د بدني روزنې آمر ارون رشید د کرکټ بورډ له ادارې نه دا ډول لوبو د لا پراختیا هیله لري. نوموړی وایي
موږ خو کرکټ بورډ نه هیله لرو چې په آینده کې هم دغسې ټورنامنټونه په لا راواچول شي. دا اوس د ننګرهار ولایت کې ترسره کیږي. موږ غواړو چې ختیځ زون کې چې هغې کې ننګرهار کونړ نورستان او لغمان کې هم پوهنتونونه داسې یو زمینه برابر هم سره
د کرکټ په دې سیالیو کې لوبېدونکي لوبغاړي هم خوښ دي. د سویل خان په نوم یو زده کړیال وایي په دې لوبو کې به د کرکټ نوي استعدادونه راڅرګند شي.
ننګرهار کرکټ بورډ څخه ډېره زیاته مننه چې موږ لپاره محصلینو لپاره دغه ښایسته ټورنامنټ په لاره اچولې ده او موږ لپاره د کرکټ هغه اسانتیاوې او هغه کوم لوبې موږ کوم استعدادونه چې پټ دي هغه د ښکاره کولو لپاره موږ ته دلته چانس راکول شوی ده او موږ دلته راغلي یو خپل میچونه کوو.
ننګرهار د هیواد په کچه یو له هغو ولایتونو دی چې د کرکټ استعدادونه او مینوال پکې تر نورو ولایتونو زیات دي او اکثر وخت یې د کرکټ ملي ټیم ته د راشد خان په څیر غوره استعدادونه ورپېژندلي دي.
اوریدونکو مخکې له دې چې عصمت څاروان درته د خپرونې د پاتې برخې څو راپورونه وړاندې کړي، څو نور سپورتي خبرونه اورو.
په دایکوندی کې د مویتای سیالۍ نن پای ته ورسېدې. د بدني روزنې او ورزش ادارې ویلي دي چې په دې سیالیو کې د شهرستان او میرامور ولسوالیو 150 لوبغاړو برخه اخیستې وه. دا سیالۍ چې د اختر په مناسبت پیل شوې وې په پای کې غوره لوبغاړو ته جایزې او ستاینلیکونه هم ورکړل شول. د بدني روزنې او ورزش ادارې ویلي دي چې په نږدې راتلونکي کې به په پکتیکا ولایت کې هم د مویتای سیالۍ پیل شي. په فاریاب کې د منډې وهلو سیالۍ پای ته ورسېدې. د بدني روزنې او ورزش ادارې په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دي دا لوبې د 40 لوبغاړو په ګډون د میمنی وای ډګر په ساحه کې د 3 کیلومتر پواټن کې وشوې. د فاریاب ولایت د ورزش مسولین وایي د دې سیالیو د کېدو هدف د دې ولایت د منتخب لوبډلې لپاره د غوره څیرو ټاکل وو. د دې سیالیو په پای کې ذاکر حیدری لومړی مقام، حبیب الله رحمانی دویم او خال محمد سید رای مقام خپل کړ چې د فاریاب ولایت د ورزش امریت لخوا ستاینلیکونه هم ورکړل شول. او د هند په غوره لیګ کې نن ډیلی کیپیټلز او پنجاب کینګز لوبډلې لوبېږي. دا لوبه د ممبئی په ډی پټیل لوبغالي کې د افغانستان په وخت ماښام 6:30 بجې پیلېږي. لوبېږي. ډیلی او پنجاب لوبډلو د هند غوره لیګ په سګنی فصل کې دولس لوبې کړې چې دواړو یې خپل شپږ لوبې ګټلې دي. دواړو لوبډلو ته د دې لوبې ګټل ځکه مهم دي چې بایلونکي په لیګ کې له مخکې تک څخه پاتې کیږي او ګټونکي باید د مخکې تک فرصت پیدا کړي. د هند غوره لیګ په سګنیو لوبو کې تر دې دمه ګجرات ټیټانس مخکښه لوبډله ده چې درې افغان لوبغاړي هم ورسره دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه دی برخه تموز اسمت څاروان هرکلی کوم سلامونه میو منی. د کورنی د ورځې په پلمه په کورنی اقتصاد بهوره ژوند راپور وړاندې کوو او د طالبانو د حکومت د بودیجې پر تصویب د اقتصادي چارو لوی متخصص سره خبرې کوو. زموش په ټولنه کې د نورو هیوادونو خلاف ډیری کورنۍ د یو کس په ګټي وټي تکیه کوي. یو شمیر ټولن په هنوي په افغانستان کې په کورنۍ کې د یو کس لخوا د ټولي کورنۍ د اقتصادي مسؤلیت په غاړه اخیستل د نورو غړو او ټولنې د ورسته پاتې کېدو سبب کیږي. د می د پنځلسمې د کورنۍ د ورځې په مناسبت دا راپور لرو.
د افغانستان په شان ټولنه کې کورنۍ ژوند په دې باور ولاړ دی چې که بلتون راسی نو کورنۍ جوړښت به سر وپاشل سي، خو که دا باور موافقین لري مخالفین هم لري. د لویو کورنیو یوه ستونزه دا ګڼل کیږي چې ډیر ځله د ټولې کورنۍ د اړتیاو پوره کول د کورنۍ یو غړي ته ورپغاړوي چې دا ملامتونکی ده. عبدالتواب علیزای د افغانستان د کندهار ولایت اوسیدونکی دی. عبدالتواب په 2000 افغانیو خپل شپکسیزي کورنۍ ته سرپرستی کوي. نو موري چې مخکې د واکسینونو په مرکز کې دند درلوده او د ټولې کورنۍ غړو سترګې هم دی ته وي، وایي د طالبانو لبیا ځلې واکمنې دوه وروسته یې دند له لاس ورکړې او اوس له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
پنور ملکو کې او پنور دنیا کې خدا سي شرایط کورونی یار غړې ځان ته کار کوي او خپلې مصرفي. افغانستان کې هغه سن دي برعکس دی، دلته یو نفر کار کوي نور ټول چې بیکار اوسي هغه مصرفي، یا کې اولاد پغالي اولاد ورته فارغ دي کار کوي شپه ورځ زحمت باسي چې په لاس راوړي راوړي کور ته هغه نور غړي د کور مصرفي.
د می میاستې 15 نه چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی لوري په 1993 میلادي کال کې اعلان شوی دا د غوړس د کورنۍ ژوند په اړه د عامه پوهاوی او ټولنیز اقتصادي او جمعیتی طریقې په برخه کې ګټور ده. په افغانستان کې د سنتي تعریف خلاف په ډیرایو هیوادونو کې په ځنګړې توګه لویدیز کې د ژوند طریقه فردي شوې ده، هغه ډول چې هر څوک کې د ځان د خرڅ او خوراک د ګټلو مسول دی. هلته د ګټې او مصرف ډیره کچه فردي ده او دا د دې لامل شوی چې هر شخص د ټولنې په پراختیا کې ګټور رول ولري. خو ټولنپوه امید افغان په دې باور دی چې که د کورنۍ د نفقې ګټلو ټول مسولیت د یو کس په غاړه وي او مصرف کوونکی ډیر وي، نو بنسټیزې اسانتیاوې نسی پوره کېدلی او دا د کورنۍ او په پایله کې د ټولنې د وروسته پاتې کېدو لامل ګرځي.
دا بنسټونه په مختلف ټولنو کې هم مثبت اغیزې عواقب لري او هم منفي اغیزې عواقب لري. نو د منفي اغیزې عواقب څخه دا چې د پراختیا یا د پرمختګ اصلي سرعت د درزښت زیات آرامه کیږي او په مناسب شکل باندې د پراختیا شکل نه نیسي. ټولنیز تحرکونه یا ډیر ضعیف کیږي یا بیخي له منځه ځي.
د ښاغلي افغان په خبره د افغانستان په شان سنتي ټولنه کې د کورنۍ په اقتصاد کې پر ښځو اتکا کول کم دي، نو ځکه په ټولنه کې هم ونډه د نارینه او په پرتله کم ده. ټولنپو امید افغان وایي چې د افغانستان خلک هم ښځې او هم نارینه باید په خپلو کورنیو کې په جلا توګه په مسؤلیت اخیستلو سره د خپل کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پرمختګ کې برخه او مهم رول ولوبوي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د طالبانو حکومت د نوي مالی کال لپاره بودیجه تصویب کړه. دا بودیجه 440 میلیارد افغانۍ یا سباندې 1500 بلیون ډالر کسر لري. د دې موضوع په اړه مې د اقتصادي چارو له متخصص آزرخ شافیزی سره مرکه کړې او لومړی مې ورته ویلي د دې بودیجې چې د تیر جمهوری نظام له پرزیدو وروسته د طالبانو د حکومت لومړنۍ بودیجه ده، د تیر کال له بودیجې سره توپیر په څه کې دی؟
د بودجه چې د قانوني جمهوریت او د اوسنۍ امارت ترمنځ توپیرونه ډېر زیات دي. اول دا چې په قانوني بودجه کې 155 میلیارد افغانۍ شاوخوا انکشافي بودجه وه. اوس د دې بودجه 8,900,000 افغانۍ ده چې دا تقریبا 1/5 ده، نو تقریبا 80% کمښت ښکاري. دوهم دا چې په هغه پخوانۍ بودجه کې نظامی بودجه زمونږ هم ډېر زیات و چې هغه غیر اختیاري و تقریبا 1,000,000,000 پرته له زمونږ بودجې څخه مستقیما ناتو او امریکایان د افغانستان وسله پوځ سره یې مرسته کوله چې هغه رسما زمونږ په بودجه کې نه راته، اما مستقیما زمونږ نظام کې داخلېدل. دریم مسله دغه دی چې په هغه کې بینالمللي رول ډېر لوړ و، ډېر زیات و. که څه هم په 2000 څخه پخوانی دولت سره مرستې لګې شوې وي، ځکه چې په ژنت کې هغوی ته ویل شوي وو چې که چېرې تاسو دا فساد ورک نه کړئ زمونږ اوس مرستې غیر مشروط نه دي، مشروط دي. د هغوی اټکل دا و چې فساد شتون لري او د یو ګشت $1,000,000,000 کم کړل، بل ګشت $300,000,000 کم کړل. هغوی بودجه هم چندان بودجه نه و، اما اوسنۍ بودجه په دا تېر 40 کال کې کمترین مقدار معادي او انکشافي بودجه ده چې افغانستان کې تصویب شوي دي. خو یو بل ځانګړتیا لري او دا چې په دغه کې رسما کوم په پته توګه کوم خارجي منابع هم په کې وي، اما رسما ویل شوي چې هېڅ خارجي مرسته په کې نشته دی او دا د افغانستان د عوایدو څخه مستقیمه جوړ شوې بودجه ده.
افیسی صاحب، بودیجه کې د متوقع عاید او مصرف ترمنځ توپیر تقریبا 50% دی. څه فکر کوئ چې د طالبانو حکومت به دا کسر په څه شکل سره پوره کوي؟
مخکې هم دا ستونزې وې. د مثال په توګه د تېر حکومت هم د دې تصدیګانو سرمایه راټول کړل او د عواید په نوم داخل کړل بودجې کې په 2000 او 2020 کې. هلته حالات ښه نه وو، ځکه چې اقتصاد د افغانستان په خپل ډېر ویجاړ اقتصاد دی. مخکې خو دا خارجي مرستو پورې تللي وو، که چېرې مرستې وي خو دا ګل ګلزار وو، که بیا نه وو مشکلات وو. اوسنۍ بودجه هم زه ګومان کوم چې هغه څوک چې دا بودجه جوړ کړی دی هغه پخواني مامورین له جملې څخه هم څوک وي چې هغه تجربې ورته معلوم دي چې زه داسې ارقام راوړي بیا خدای مهربان دي بیا پیسې پیدا کړي. دوی خو رسمن منل 40 میلیارد افغانۍ کسر هم دوی لري په دغه بودجه کې، حتی هغه پیشبینی شوي عواید هم په کې شتون نه لري چې داسې او بل منابع او دا د عواید دولت یا چینی چې د هغې څخه دا دولتي عواید راټولېدل هغه هم ډېر لږ شوي، نو په دې خاطر دا احتمال شتون لري چې دا ستونزې سره دا بودجه مخامخ شي. اول خو خپله ستونزمن په دې وي چې انکشافي بودجه په کې ډېر لږ دی او کسر په کې زیات دی، او که چیرې دا انکشافي بودجه نه وي معنا یې دا دی چې افغانستان په بحراني وضعیت کې کوم مثبت بدلون نه راځي، ځکه چې د انکشاف په خاطر کوم شی په کې نشته دی. نو عادي بودجه چې مصرفېدل هغه هم غیر مستقیم اغېزه پر اقتصاد باندې درلودل، ځکه چې 1.4 میلیون خلک د دولت او سخت په بیل بیل نومونو تنخواه اخیستلې، یو تعداد ملکي مامورین و 6,000 3,250 نظامي منصوبین ول، او تقریبا 3,000 متقاعدین معلولین او د شهدا کورنۍ وي چې هغوی هم پیسې د دولت څخه اخیستل، او دا په خپله بیا په بازار کې قدرت د خرید او په شکل تمثیلېدل او د اقتصادي رونق لپاره بیا ګټور تمامېدل. نو دا هم لږ شوي دي، دونه زیات نه دي، ځکه چې هغه 3.4 میلیارد چې د خارجیانو لخوا اردو او وسوال پوستې ورکول کېږي هغه خو هېڅ نه ورکول کېږي. بل نور مرستې هم وي دي نړیوال بانک لخوا چې دا زمونږ 10 ملي په نوم یو 1,000 پروژې وي هغوی ته ورکول هغه هم بند شو. د دوی منابع د عواید هم د تیر په پرتله ډېر کم شوي دي، هغه سر چینی چې شتون درلودل هغه اوچ شوي دي. خو یوازنی څه چې دی کوي دا دی چې هغه د پخوانۍ فساد مخنیوي تر هغه بریده پرې شوي دي، او یوازې د ګمبکاتو پیسې راځي، او د هغه مالیات چې هغه خلک چې د فساحه د تاثیر دي قرار لري هغوی څخه دوی مالیات اخلي، او خلک نه نشي ویلی ځکه چې دوی په اقتدار سره د هغوی څخه پیسې غواړي. هغه فساد ځای یو څه پیسې راټول شوي دي، اما دا کافي نه دي. زکه چې اول صداقت فائدہ کوي دې صداقت ترڅنګ باید خو مناسبات دنیا سره خو مناسبات منطقي سره او د اقتصاد ودې لپاره باید خبر نامه شتون لري او فعال خلق باید دي متخصص خلق وي چې دا برنامه خلوص سره او پاکوالی سره ترسره کړي. دا مشکل دی او ستونزمن دی ځکه چې مسلکی خلق اوس په اداره د دولت کې ډېر لږ دي.
د اقتصادي چارو کارپو آزرخش حافظي و چې د طالبانو له لوري د بودیجې د تصویب په باب یې مرکه کوله.
اوریدونکو بیا هم خراغلی د ماسپخین د مازدیګر ضرور نیمه بجې کې دونکو دی وړاندې درته دوا اونیز خبرونه د لوبو لمیدانه او تاند څنګلرو هله د چي د خبرونه را سره واوري دواړه خبرونه تقریبا د ځوانانو پر مسایل را څرخي خو اوس په کابل کې ضرور نیمه بجې شوي پام کړی.